sexuales.
سلام شه دا مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کړکلې و. ما پروانه غړې کې به تاسو زموږ ونی ز خبرونه د ځوانانو غوړې خو اړمبې د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه و. د باجوړ ولسی مکه د روان نام نه خطاب د جنوري په شپږویشتمه د ولسی پاسون په نامه د احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو د یوې جرګې رابللو پریکړه کړې ده او د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل غږ کړی دی چې په خپله خاوره د تحریک طالبان پاکستان کیمپونه له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل د باجوړ ولسی مکه د روانې نام نه خلاف د جنوري په شپږویشتمه د ولسی پاسون په نامه د احتجاج اعلان کړی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د باجوړ د دکاندارانو د اتحادیې مشر واجد علي شاه ویل چې نام نه کاروبارونه اغیزمن کړی دي او یو شمیر مقامی کاروباریان د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي دي.
زمنګ د اولس سره او زمنګ سبا صرف سپینې جنډي کې مونږ په ریاست دا جرګه کو چې بس ته مونږ په دې خپل علاقه کې په دې خپل وطن کې امن غواړو، روزګار غواړو، خوشحالي غواړو. زمنګ یو روزګاری رور چې هغه بعد زرګری کار کاو هغه فرون په بدردۍ سره شهید کړ شو پرانا اورز باندې.
مشال لیډو سره په خبرو کې ځینو سیاسي او ولسی مشرانو ویلي دي چې د کاروباري اتحادیو او مدني ټولنو سره به په دې احتجاج کې برخه اخلي او د امن لپاره به غږ پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ او اړوند سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي دي او په سیاسي، مذهبي او ولسی مشرانو بریدونه کیږي. په باجوړ کې له دې وړاندې هم د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله خلک بې کوره شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو د یوې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. په دغه اړه پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یوه غونډه وشوه چې د نورو ترڅنګ پکې د صوبې چیف سیکرتر او د پولیسو مشر هم برخه واخیسته. د پاکستان جیو او ډان نیوز د راپورونو تر مخه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یوه جرګه به راغواړي او د تړون د عملي کولو لپاره به ورته د خپلو ذمهوارو یادګیره نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې د مال لیکدونکو گاډو قافله پرون لټل څخه پاړه چنار ته ورسېده. بل خو امنیتي ځواکونه وایي چې په بګن کې د روانو عملیاتو پر مهال مهم ځایونه په خپل واک کې اخیستي دي. د ملي جمهوری غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر محسن داوډ ویلي دي چې طالبان د ده د وجلو پلان لري. نوموړي پرون مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي فعالان او بیا هغه سیاسي خلک محفوظ نه دي چې د طالبانو په اړه سرګند دریز لري. افغان طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې محسن داوډ پروس کال د جنوري په وروستیو کې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې په یو وسلوال برید کې ټپي شوی وو. داوډ له 2018 کال څخه تر 2023 کال پورې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل غږ کړی دی چې په خپله خاوره د تحریک طالبان پاکستان کیمپونه له منځه یوسي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د وزارت ویان شفقت علی خان د کل عدم وسلوالې اسلامی دولت ډلې د ملاتړ اداوې رد کړې. نوموړي زیاته کړه چې د داعش د ملاتړ پاړه د افغانستان تورونه په کلکه ردوي او له افغان لوري څخه غوښتنه کوي چې تحریک طالبان پاکستان ترهګریز کیمپونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرال آصف منیر د جنوري په 14 وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې یوازینۍ نقطه په افغانستان کې د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان شتون دی. د فوج مشر ته منسوب دا څرګندونې د پاکستان سرکاري ټلویزیون خپرې کړې وې. بلخوا د افغانستان طالب چارواکي وایي چې چاله اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاري او په پاکستان دننه بدمنی د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د ایش خراسان څنګه د افغانستان په تخار ولایت کې د یو چینایي د وجلو ذمہواری منلې ده. په تخار کې د طالبانو چارواکو پرونو ویل چې د لی په نامه یو چینایي وړ مشپا دشت کلا ولسوالۍ ته په لار کې وجل شوی دی. دا چینایي چې وجل کی دا چینایي چې ویل کیږي د قانونو کارګر وو، له خپل جباړون کې سره روانو، خو د جباړون کتاب په دې پیښه کې ځان نه دی اوریدلې. تر دې مخکې د تیر کال اکتوبر په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چینایي وجل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. او امریکا د ایران ملاتړ لرونکي حوثي عقیدالله یو ځل بیا د بهرني ترهګر سازمان په توګه د اعلانولو پروسه پیل کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړي دور کې حوثي ډله د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومولې وه. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیان چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب قدس ځواک لخوا ملاتړ کیږي، له کال 2023 راهیسې په لسګونو ځله د امریکا په سمندري جنگي کشتیو ډزې کړې دي چې د امریکایي ځواکونو ژوند دی د خطر سره مخ کړی دی. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې د ځوانانو غږ. په دغه خپرونه کې تاسو د ځوانانو سره په تړلو چارو باندې معلومات او بحثونه اورئ. راځئ چې دا خپرونه واورو. دا مونږ د پاره اسرار علم مومن تیار کړی.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی، نورو پښتنو
ضرور تاخو له خیره چشمه چولې دي. تاخو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي.
ځوانان تشدد تر پاروي
اردونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وسی. اردونکو او کتونکو، د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس کې دا خبره مخترغله چې په جنکو د تعلیم د بندیز لپاره هیڅ قسمه جواز په اسلام کې نشته. او دوی دا خبره هم وکړه چې باید د جنکو پر تعلیم د بندیز لپاره دی جواز ونه لټول شي. دا بر سال کې دا چې په افغانستان کې د جنو پر تعلیم چې د شپږم ټولګي نه پورته دي په هغه بندیز دی. هم پر دغه غونډه کې د تعلیم نړیوال مبارز او د تعلیم د مبارز ملال یوسفزی پلار زیاودی صاحب هم موجود وو. او لنی کمرغه غوی د وخت موږ سره د ځوانانو غږ خبرونه کې راغلی دي. دغه راز هم پر دې موضوع با موږ سره دیوا پتنګ صاحب غوی هم ملمانوی لندن غوی مدني فعال ده. دغه سي د تعلیم لپاره د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي وتلې چیرې ده. ل دوی سره به هم خبرې کوو. دغه راز د هم تاسو مچ په افغانستان کې کوم د خزو په کرکټ باندې په هغه بندیز دی، نو د هغې له کبله د انګلستان کې ځینو سیاستوالانو، دغسې د افریقا ځینو سیاستوالانو هغوی داسې کمپاین شروع کړی دی چې د افغانستان په کرکټ لوبډله باندې داسې بندیزونه رامنځته کړي چې دا راز کوم چمپیونز ټرافي ده په فروری میاشت کې چې په هغې کې د افغان لوبډلې سره دغسې دوی میچونه ونه کړي. نو پر دې هم خبرې کوو او دغسې د پاکستان په کټ به هم خبرې کوو. د پاکستان او افغانستان پخوانی د کرکټ لوبغاړي او د سپورټس خبریالان به هم موږ سره وي. خو تر هر څه مخکې لومړی موضوع ته راځو او هغه دا د جنکو د تعلیم په دغه اړه باندې موږ یو راپور لرو. نو هغې ته لومړی راځو. اوریدونکو او کتونکو، زه تاسو ته وایم چې د رابطه الاسلامي لخوا د جنوري په 12مه جوړې شوې نړیوالې غونډې په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې په اسلام کې د جنو پر تعلیم د بندیز جواز نشته او باید هیڅوک یې مخه ونه نیسي. په اسلام آباد کې جوړې شوې دې غونډه کې مذهبي عالمانو پر هیوادونو غږ وکړ چې د جنو د زده کړو مخنیوي لپاره باید شرعي دلایل ونه لټوي. دا بر سال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم بندیز لګولې دی. دوی د دې کار لپاره شرعي دلایل راوړي خو د نړۍ ګڼو دیني عالمانو طالبانو دې کړنې مخالفت کړی دی. دغه راز هم دغه معنی زمونږ خبریال راشد خټک یو راپور برابر کړی دی. دغه راپور ورو راځو خپل ملمنو ته بیا او تاسو ته.
I must say it is black په پاکستان کې د نجونو د زده کړو پړه د ورځنی نړیوال کانفرنس په 12 جنوري سره ته ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول اسکرزادونه منظور کړل چې تر مخه یې زده کړې د ښځو او سړو ټولو لپاره یو مذهبي فریضه وګڼله. او په اسلامي ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د ښځو توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دي. د اعلامیه په یوه ماده کې د بېوزلۍ او جګړو قربانین نجونو ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزینه او ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ښځو ټول خلق او ادارې چې د اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایرې نه خارج دي. د دوه ورځنۍ نړیواله غونډې ته لنور پرته د نوبل جایزې ګټونکو ملالا یوسفزای هم وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز په سخت ټکو غندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړ چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغه وویل چې طالبان ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په اعلامیه کې له دینی علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضح ټکو د اسلام د بندمولو او د ښځو د حقوقونو سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې تابعه د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوې وه چې پاکستان یې کوربه و. په کانفرانس کې د 40 اسلامي هیوادونو 150 استازو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامي سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی سا هم ویناوي وکړي.
حضور کو دغه راپور تاسو واوریدو او ز فکر کوم چې ډی وی سی به تاسو منګه غږ ورزی. ډی وی سی به تاسو هم ستړي بشئ زما غږ درته اوسه.
السلام علیکم تاسو ته ورسیږي. bale او تاسو غږ به ترازی ډیره چې تمنه لري دعوت
ستاسو نړۍ رضایت هم نه مګدم خپل قیمتي وخت را وېستو. زیاودین صاحب تر هر څه مخکې هم دې تر ازو چی آیا تاسو څه ګورئ چې دا قسمه غونډې مخکې هم شوې دي او کدا لومړی ځل دا قسمه خبرې وشولې او که پرس کدا قسمه خبرې شوې دي نو څومره مطمئنه سي دا قسمه غونډونه؟
خوشاله اوسې جی. زما خیال لې چې دا سي خبرې په داسې موثره طریقه مخکې ته نه دی راغلي. مسلم ورلد لیگ چې د سعودي عرب د مکه معظمه کې د دې ستر دفتر دی او دا تنظیم د مسلم ورلد لیگ په نوم رابطه عالم اسلامي چورته هم وای. دا یو ډیر موثره تنظیم دی او ډیر با وسایله تنظیم هم دی او سما خلل چې دا په تاریخ کې اول ځل کیږي چې یو مسلمان تنظیم د مسلمانانو تنظیم چې داغه تعلق د سعودي عرب سره دی او هغه د نړۍ د مسلمانانو ملکونو او بیا چې په کوم ځای کې مسلمانان په اقلیت کې هم دي داغه نمائندگان را واړي او دا نمائندگان د جنکو د تعلیم په موضوع را واړي او په دې باندې بیا د اجماع کې یعنی کنسنسس جوړته وي چې یاره پاری کې دا پریکړه کیږي. د دغه دوه ورځنی کانفرنس نه مخکې په 10 تاریخ باندې د اسلام آباد کې یو راوند ټیبل کانفرنس وکړو چې په هغه کې د نړۍ چې کوم مختلف مکاتب فکر دي او فرقې دي دا غي نمائندگان د اسلام او ورسره د پاکستان چې کوم ډېر جید علما دي یا مذهبي پېښوغان دي لکه د مولانا فضل الرحمن نواقلا، حامد الحق دي، اکوری پوری او بیا تقی عثماني سیب. دا ټول یو راوند ټیبل کانفرنس کې دی په دې دسخط کې لاسلیک کې
سم
ا د مسلم ورلد لیگ په سرپرستۍ کې دغه دغه په دغه کې کنونشن کې یعنی دا دی تصدیق کې د خبرې او دا خبره لاسلیک کې چې د جنو تعلیم چې کوم دی دا چې څنګه د سړی حق دی دغه سي د خزي حق
سم
او بیا دا هم تصدیق کې چې د خزو د تعلیم په حواله نه د صرف د پکار د تفریق پکار دی نه د ایج تفریق پکار دی او نه پکې سم محدودیت پکار دی چې څومره تعلیم
سم.
یعنی چې څومره سړی ته ازادي د تعلیم دغه سي خزه ته ازادي او داداګي بنیادی حق دی نو دا یو ډیر لوی پیشرفت دی زما په خیال ځکه چې ابو من اسرار العالم سے مونگا چکم د نوی تہذیب د نړی چکم نوی اقدار دی کاغه یا نوی غوښتنی دی کاغه د جنو تعلیم دی کاغه کلایمیټ دی، کاغه انصاف دی، کاغه برابری بری دا. په دې موضوعاتو باندې اسلامي نړۍ چې دا یا خاموشي یا دا اپولوجیټیکی دا خبره نه کوي، یا ملګرتیا کوي د دې په ضد باندې. نو په اول ځل باندې او دا کسی مونږ مغرب ته پریښې دي، دا ډېره د افسوس خبره ده. نو د یو اسلامي تنظیم چې هغه دومره مؤثر تنظیم دی، دا ټول نماینده سټیک هولډرز دا راغونډول او بیا د دین دا فتوا غستل او بیا دا غي په دوه مرز باندې په دغه باندې د ملاله د تقریر په شکل، یعنی یو ګلوبل کول دا چې دا عالمی شي او د باقي تنظیمونو سره د دې یو تړون جوړ شي. نو دا چې کوم دې زما په خیال یو ډېر مؤثر دورزنه کانفرنس او زما او زتا سودان به ما چې دا یو کانفرنس نو چې ختم شو، زمونږ د مسلم ورلد لیگ چې کوم سیکرټری جنرال دی الیسا داغی سره زمونږ بیا خپل ناستې وشولې او ملالې ته تاسو کو چې بس دا کانفرنس شو خبره ختمه کنه مخکي، هغه نه په دې باندې بمونږ بیلکو دا کمپین به مخکي زی. نو زما په خیال زه خو دومره خوشبینه یم چې کېدای شي دا پیراډایم شیفت چې کوم دی دا ماته د مسلمانانو نشات ثانیه اثر ښکاری کمخ کې لاړ شي.
ڈیوی صاحب تاسو د زیاودین صاحب خبرې واورېدلې او دغه سی راپور به هم تاسو اورېدلې وي، څومره مطمئن سي دغه غونډې نه او کزدل دغه خبرو کما؟ نو هغه دا چې مولانا فضل الرحمن یا د سنور علما یا دغه اسلامي هیوادونه په دوی هم دا تورنه لګي چې دوی په تیر وختونو کې له طالبانو سره ملاتړ کړی دی او اوس هم داسې خبرې مخته راځي چې دوی اوس هم په افغان طالبانو سره ملاتړ لري. نو څنګه تاسو ګوري چې د دغه به څه نتیجې راشي او هغوی به دغه جینکو په تعلیم چې کوم بندیز دی په افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته هغه به لرې کړل شي؟
ډېر زیاته مننه زخپل سلامونه احترام او جیمودین صاحب ته هم رسوم. د دې خوشحالي خبره ده چې موږ تاسو دا رقم کانفرنسونو سره نن ورځ مخامخي وجبغي کې اسلامي هیوادونه راټولېږي او د افغانستان یا د میرمنو یا د تعلیم په حق روان در دغه پورته کول کېږي. ګوره په افغانستان کې، په پاکستان کې او په نړۍ کې نور هیوادونو کې موږ تاسو مسلمانان په یوه مذهب په یوه عقیده باندې هستو او په هیوادونو کې لکه پاکستان او عربستان او نور اسلامي هیوادونو کې نن ورځ نجونو ته د تعلیم حق ورکول شوی دی. او لکه دلته چې زیاودین صاحب وایي چې په د نجونو د تعلیم کې چې دوی ته څو مسله پورې درس ویي، تر کومه عمره پورې ویي، کومه رشته کې درس ویي، اصل محدودیت در دی لګول شوی. خو دلته ستونزه چې همیشه چې را پیدا کېږي، اکثره وخت د علماو لپاره هغه خلک چې هغوی ټیکهداران د اسلام خپل ځان بولي، فکر کوي چې دوی د اسلام نه ډېر زیات په خبر دي. نو دغه نور خلک چې په دې هېواد کې اوسېږي، هغوی معلومات کېدای شي د اسلام نه ډېر کم وي. دلته زموږ تاسو ستونزه په دې کې ده چې هغه کسان چې واقعا نن ورځ په افغانستان کې په واکدارۍ کې دي، هغوی د اسلام ټیکهداران شوي دي. البته تاسو دلته چې هغوی د علما دي او د پاکستان کې ډېر کسان دي چې هغوی نن تورن دي په دې باندې چې دوی د طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په دې کې خو شکل شته دی چې د پاکستان حکومت علما د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې. نو زموږ د مسلمانانو چې نن ورځ ګیله راځي دې ده چې په دا رقم کړنو باندې، په دا رقم پالیسیو نو باندې، موږ تاسو نه صرف د افغانستان ښځو ته ضرر رسوو، موږ تاسو د خپل مذهب ته چې اسلام دی هغوی فیته، موږ تاسو نن ورځ ډېره غټه صدمه ورته ورسوو. نو دا رقم غونډې چې جوړېږي، زه هم خوشبینه یم چې په دا رقم غونډو کې هغه مهمو خبرو باندې خبرې کېږي او دا رقم اشخاص راغوښتل کېږي چې د هغوی خبرې تاثیر ګذاره دي. خو ټوله خبر بېرته راځي دې ته چې په دا رقم تاثیر ګذار او څیرو باندې څنګه کولی شي چې په طالبانو باندې هغه فشار راوړي تر څو په افغانستان کې میرمنې وشي کړه چې تعلیم وکړي او د اسلام د نوک نه نور استفاده ونشي په دا رقم ناوړي سیستم باندې.
اردن کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. په فیسبوک هم یو شمېر کسانو خپلې څرګندونې کړې، لکه چودري فضل اللهی خان خان، شکیب خان او دغه سی عمران خان، او دوی ټول ویلي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې تاسو راوړې ده او باید د جنکو په تعلیم چې کوم بندیزونه دي هغه لرې کړل شي. زیاودین صاحب همدغه پوښتنه زه بیا تکراروم چې تاسو څه ګوري چې دغه کوم هیوادونو مشرانو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو د کې چې کوم علما او د مختلفو هیوادونو نو تاسو نه ګوري چې طالبان دغه خلکو منی یا په دوی مېدا تورونه لري چې په تیر وختونو کې دوی سره ډېر نږدې اړیکې پاتې شوې دي تر دې چې په درمان ویلي چې دا زما بچی دی افغان طالبان یو وخت دوی یاد کړو نو څه ګوري چې د دوی دغه خبرې وبنل بشي او واقع دوی جدي دي مهمه خبر دا چې واقع دوی سیریس دي چې دغه مسله هوار شي کنه
دا ویل په دی وخت کې بل ګرانې خو یو ښکارا بدګون چې تاسو وینئ هغه دا دی چې د طالبانو استادان د طالبانو خیرخواهان د طالبانو ملګری په پاکستان کې یو پلیټ فارم تر غونډول او اغي دا وضاحت او داغي دا صفتوا او بیا په غي لاسلیک د اسلام آباد د اعلامیه په شک شک په شکل کې دا په خپل ډیر لوی لاستراوړنه پدې دا چې زبدا وایم چې دا عمل چې کوم دورځي او شو دا یو تاریخي عمل پدې او چې د طالبان انګریزي کې چې موږ تاسو ډس ارم کړو بے وسلی کړو ځکه چې د طالبانو سره د جونو د تعلیم خلاف چې کومه وسله ده هغه مذهب دی هغه د اسلام اصول دی او هغه چې کوم کلتوري شیان دي هغه څنګه چې ملالی په خپل تقریر کې وې چې دی هغه خپل کلچر شیان چې کوم دي یا نه چې دی د دې چې کوم دا پابندۍ دي یا د خزو د حقونو خلاف ورزي ده کله د کلچر او کله د مذهب کې په کلاب کې په کوټ کې یا دغه کې بندي او پېښ کې نو کم از کم دا اوښوا په دې کانفرنس کې چې طالبان نظریاتي تور بے وسلې کړې شو یعنی دومره اجماع اوښوا یعنی د 2 بلیونه مسلمانانو نمائنده مذهبي پېښواغان ورسره د وپندوست ملکونو نه راغلي سکالرز مفتیان اوی په جمع فیصله کوي طالب نوم پکې نه اخلي خو کدا کار هر څه ځای کیږي دا پکې لیکلې دیږي پاغا اعلانیه کې دا لیکلې دي چې کدا کار یو فرد کوي یا یو پارټي کوي یو جماعت کوي یا سرکار کوي که هر څوک دا کار کوي چې د جنکو په تعلیم پابندې لګي یا محدود کوي نو دا د اسلامي شریعت خلاف ورزي ده او دا په کوم لیکل دي چې دغه شانت خلکو سره مونږ د لا تعلقي اظهار کوجی نو کم از کم په دې یو موضوع باندې چې نن د طالبانو سره داغي استادان افیشلی د لا تعلقي اظهار کی دا ډېر لوی خبره ده جی سبب چې فضل الرحمن سیب سټیج لذي یا بل سیب سټیج لذي یا حامد الحق زی نو هغه بس لس پری سوچ کئ چې زه د طالب په بارک کې مثبت بیان ورکم کو ورنکم هغه ملګرتیا وکم کو ورنکم ځکه چې داغي چې کم جندر اپارټایټ دغه دی رول له افغانستان کې نو دا یقینا چې د اسلام او د شریعت مخالف دی او تاسو دې ته وګورئ جی د کانفرنس ته باقاعده طالبانو ته دعوت ورکړی شو او دما خیال چې د پاکستان د حکومت زیات دلچسپی وچ د وینو مایندګان د راشي خو نن د طالبانو دا حال دی ټیک د افغانستان به قبضه وي د جبر قبضه ده خو نن دغه دا حال دی چې مولا هبت الله د خپل خلکو سره نشي مخامخ کیږي او د طالبانو نمائندګان نړۍ سره سترګې نشي لګولې
سما
ځکه چې دغه کانفرنس ته ودی په کوم مستګور راته په سټیج پر دې نو سبا ویل
سما
نه ستې ور سره د خزو په حواله باندې هیڅ ور سره نشته
سما
او پنځه قوانین تر اوسه پورې چې په افغانستان کې په درینیم کالو کې طالبانو کم 200 او 15 احکامات جاری کړی دي قوانین جوړ کړی دي هر څه چې ورته وایو پاره کې یو څل یوش د جنو او د خزو د بنیادی انساني حقوقو خلاف دي نو دا چې جندر اپارټاید نظام چې کوم دی دا قابل قبول نړی محذب نړی ته خو نو بالکل او نن اسلامي نړی په دې راغونډيږي چې دا نظام دی پدې کې چې په خزو او په جنکو کومه پابندې دي دا باید چې ختم
سم. ډیوی صاحب تاسو د زیاودین صاحب خبرې واورید، داسې ښکاری د دوی د خبرو نه چې اسلامي هیوادونو سره کوم اسلامي نړۍ مشران دي، مذهبي عالمان دي، هغه سره هم داسې ښکاری چې غم پیدا شوی دی چې دغه بندیز نه یوازې دغه خزو جنکو په تاوان دی، بلکې د اسلامي هیوادونو د اسلام دغه په تاوان باندې دی. څو ګوري تاسو واقع هم داسې لکه څنګه
ګوري؟ بلا شکه چې د اسلام سره دا خبرې ټولې په ټاکر کې دي. ما تاسو ته مخکې هم د خبره وکړله چې دا رقم کړنې نه صرف د افغانستان خلکو ته په ضرر دي، اصلا د اسلامي نړۍ ته یا اسلام ته په ضرر باندې دي. دغه کوم هیوادونه چې راټول شوي دي، زموږ توقع همیشه د دغه هیوادونو نه ده چې دوی څنګه کولی شي چې په یوه اجماع کې راټول شي او وشي کړی چې د خپل علماو سره او د خپلو هغه کسان چې واقعا د خپل ځان ټیکهداران د اسلام بولي، چې هغوی په یوه اواز باندې راوچت شي او وویي چې دا رقم کړنې نه درسته کړنې دي. خو بیا هم له تاسو راځو ګوره دې ته چې دغه اسلامي هیوادونه راټول شي، آیا په طالبانو باندې به یا د دوی په ذهنیت باندې به دغه خبرې تاثیر وکړي که نه؟ دې خاطر د ستونزې له تاسو د ذهنیت سازي سره ده. دلته په پالیسیانو کې چې کومې پالیسیانې را طالبان را جوړوي، دې خاطر چې په دې ذهنیت باندې دوی په دې باور باندې دي، دوی په دې باندې باوري دي چې دغه کوم کړنې چې موږ کوو دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. نو موږ څنګه کولای شو چې په دا رقم کانفرانسونو کې چې دا رقم فتواوې ورکول کېږي، څنګه دا په طالب باندې تاثیر کولی شي چې راولي تر څو دوی په خپلو قوانینو کې تغییرات راولي، تر څو د افغانستان میرمنه وشي کړی چې به مکتب ته راوړی شي؟ دې په خاطر باندې موږ تاسو وینو چې ګوره دغه اسلامي هیوادونه مخکې هم راټول شوي دي، مخکې هم دوی فتواوې ورکړي دي، علماو هم فتواوې ورکړي د عربي هیوادونو نه، خو په طالبانو باندې کوم تاثیر گذاري ونه کړله، بلکې نور هم دوی.
نو تاسو سوای یو بخښ تاسو خبره پرې کوم، تاسو سوای چې دغه هر څه که څه نتیجه نه ورکړي نو بیا بل څه لار پاتې کیږي ستاسو په خیال باندې؟
ګورې څه نه یم چې دا نتیجه نه ورکوي. دا رقم مبارزه هم مبارزه ده چې هیوادونو را پیل کړی ده چې دوی راټول شوي دي تر څو کوشش وکړي چې په افغانستان کې یا په دا رقم فکرونو کې بدلون رامنځته شي او د اسلام نوک نه استفاده ونهشي. زما ټوله دا ده چې د دغه رقم پالیسی ها د څنګ سره د فشار اعلامیه موږ تاسو هم غربي هیوادونه په کار دي چې هغوی هم په طالبانو باندې فشار راولي تر څو اسلامي هیوادونه او غربی هیوادونه هغه جور سره لاس یو کړی تر څو په طالبانو باندې هغه فشار چې ضروری دی چې ورباندې راوستل شي.
سم زیاودین صاحب، اوس دې ته راځو. زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم تاسو هر ورځ لیکئ نن په جینو باندې د تعلیم د بندیز، دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، دا کاونټینګ کول، دا شمیرې کول، تاسو څومره تکلیف رسی؟ او زمونږ اوردونکو دا هم وایي چې نن څومره ورځ ده په افغانستان کې د جینو په تعلیم بندیز، یو څومره تاوان یې واړو؟
ډېرې ورځې وشولې او زه هر ورځ شمارم او اسرار محمد صاحب زما د ژوند ډېر خوږ شی دی او یو سیس چې زه د هغې دپاره ژوند غواړم هغه دا دی چې ما د خدای اسې نه وژني تر څو پورې افغانان جوني بیرته خپلو سکولونو ته نه وي ورغلي. دا زما ارمان دی. د موضوع نه واپس لږ راځم، دا د دې کانفرنس یو اهمیت اسرار صاحب په دې باندې هم دی چې کله د جنو د تعلیم او د ښځو د حقونو خبره کیږي نو طالبان یا د هغې ملګري چې کوم دي مرستیال، هغې وایي دا خو د مغربي جنډه ده او مغرب مونږ بدنامۍ او مونږ خپل کلتور ته پرېږدی او مونږ خپل مذهب ته پرېږدی او تاسو زموږ په مذهب کې ګوتې ووهئ او زموږ په کلتور کې ګوتې ووهئ. نو د دې کانفرنس چېره اسلامي نړۍ چې کوم ده، د هغې نماینده چې کوم دانشور خلک دی، مذهبي خلک دی، هغې وایي چې نه، دا یو اسلامي حق دی، دا فریضه ده. نو دې سره کم از کم چې کم مغربي تنظیمونه دي، زه دې کې د مغرب او د مشرق قائل نیم، خو اسې تاسو ته ما چې کم سیاسي تقسیم خلکو کړی دی، نو کم از کم داغي هغه مورل سپورټ هغې ته ملاویږي، هغې ته یو کلیریټي راځي او هغه پروپیګنډا چې طالبان یا د هغې ملګري کوي چې دا زمونږ عقیده ده، مونږ پوشو کارم پوشه، یا دا زمونږ کلتور دی، مونږ پوشو کارم پوشه. نو د ملالې تقریر بدل زه بیا تاسو ډېر تاریخي تقریر وکړ، تاسو هغه چې لیدلې یا بم نه لیدلې؟
بالکل، منګه ریپورت کې څه برخه راغستې وې زیاودین صاحب،
هغه هغه دا خبره کوي چې را ایس جواز نشته، طالبانو ته دا حق نشته چې هغه یاد مذهب په نوم باندې، یاد کلتور په نوم باندې د خزو د بنیادی حقونو خلاف ورزي وکړي. او زمانه سر دا دی چې دوه شیان چې کوم دي هغه جونې د تعلیم نه یا خزې د کار نه یا د غید آزادۍ پر لار کې رکاوټ دی، یو پیټریارکی دا کوم چې نرواکی دا، او بیا د اسلامي تعلیماتو پیټریارکل انټرپریټیشن، یعنی ټول تفاسیر نارینه ولیکلې دي، بیا په ټولو جماعتونو په ممبرانو باندې نه ناس دي، نو د مذهب چې کوم د نارینه او تشریح ده د سړو تشریح ده، دا دوه داسې شیان دي.
زیاودین صاحب او به ستاسو خبره پرې کومه، سړی ولی ریږي ستاسو په خیال باندې د خزونه
سړو ته؟ دا زما خیال دا د تزه بیماری وي، ما دا ناجوړتیا ده، او دا ناجوړتیا د سړو نه ده، او دا صرف په مسلمانانو کې هم نه ده، دا په ټولو قومونو کې ده او په مغرب کې هم ده. سړی غیر محفوظ محسوسوي ځان، د خیال لري چې د ښځې آزادي چې ده هغه کې ډېر فیکټرز دي، تاسو ته پته ده په مختلف کلتورونو کې بیا مختلفې خبرې دي.
نو تاسو نه ګورئ چې هغه غلط ثابت شوی دي؟ ښځه که تعلیم یافته شي، ښځه که لوستې شي، هنر زده کړي، نو هغه سړی ته هم ګټه رسوي، سړی باندې به بوج کم شي که نه؟
په دې پوهېدل چې دي که نه، دا ګران کار نه دی، راکټ ساینس نه دی. زه خو اکثر نارینه ته دا وایم چې که تاسو د ښځو په آزادۍ یقین وساتئ، د جینکو په تعلیم باندې یقین وساتئ، نو ستاسو خپل ژوند به ښایسته وي، پر امن به وي، خوشحاله به وي. او د دې ډېر مثالونه زه اکثر ورکوم چې په یو کور کې یو ځواني او پنځه خویندې، دغه یو ځوان د پیټریارکی د وجې د جنا هغه چې دی، نو دغه تزي دوبۍ تزي سعودي عرب تزي یا په کښتو کې دلته کې مغربي ملکونو ته راځي، او وایي چې دغه پنځه خویندې به زه سنبالوم، نو دی خپل جنم تباه برباد کی، او دغه پنځه خویندې په کور کې د واده په انتظار ناسي، د هغې هم تباهي وشي. نو تا خو دا پیټریارکی چې کوم دی، دا سیکنس دا دا داسې بیماري ده چې یو نارم شوی دی، سوشل نارم دی که نه، او دا به وخت سره بدلیږي، او ما زما امید ده چې دا به داسې نه پاتې کیږي. انسانان به برابرۍ ته ځي، او انسانان به اجتماعي طور، او خصوصا زه د پښتنو خبره کوم چې په مونږ کې دا بیماری ډېره زیاته ده، اکثر په سوشل میډیا باندې مال خلق پیغور راکړي چې یار ته د لور ګټې ته وي ناست دی که نه، نو دا د زوی په ګټه فخر کوي پلار چې پلار زوی لېږل سعودي ته، بل ځای ته پیسې رالېږي، زوی مې پیسې رالېږلې دي، او لور منې په کور کې کاغې تعلیم کړی، او په کلي کې هغې ته نوکري میلاو وي، د هغې په ګټه ده ته ځان. نو دا داسې شیان دي چې دا په کار ده چې وخت سره دا مونږ انلرن کړو، دا نازده کړو، دا چې کوم شیزونه مونږ زده کړي دي په کلچر کې.
سمه ډیوی صاحب، اوس دې ته راځو چې دا څلورم کال دی، په 2020 کې د جینکو تعلیم طالبان په واک کې راغلي دي، په 2020 کې د هغې نه وروسته تاسو وکتل، اول د شپږم ټولګي نه پورته، بیا په پوهنتونونو کې، بیا دغسې چې کوم ځای کې نرسان یا کوم میډیکل پوهنتونونه وي، په هغې کې هم بندیزونه ولګېدل په جینکو په تعلیم باندې، نو دغه جینکو سره ستاسو رابطې کیږي، هغوی په څه حال باندې دي؟
ګویا زموږ خپل کورنۍ همالته تر اوسه پورې ژوند کوي، همالته زموږ اکثره د کورنۍ نجونې چې دي متاسفانه په کورونو کې ناستې دي، ناامیده دي، اکثر پوهنتونونه وي یا مکتبونو ته تللې، یا د شپږم ټولګي نه وروسته په کور کې ناستلې، نو خوشحاله نه دي. ایدو خاطر چې د یو انسان نه چې تاسو هغه امید د ژوند واخلئ، هر مور و پلار اولین خواهش همدا دی چې څنګه زه خپل ماشوم تعلیم ته یې برابر کړم. ایدو تعلیم له طریقې نه نورې صرف فهم نه دی چې هغه زده کوي، هغه تربیه هم زده کوي، هغه پوهېږي چې څنګه د یو مشر د کشر سره زه څنګه خبرې وکړم، احترام زده کوي. نو په تعلیم کې ډېر څه دي چې هغه یو فرد زده کوي. نو څه وخت چې د یو هیواد کې موږ تاسو تعلیم بند کړو، بېله شکه چې هغه تولید چې مثال هغه هیواد چې پرمختګ لري، دغې پرمختګ موږ تاسو مخه نیسو. نو په افغانستان کې نن متاسفانه چې هغه پرمختګ ضروري دی، هغه پرمختګ مخه نیول شوی دی. زموږ نسل نجونې په کورونو کې ناستې دي، هلکان هم بېکاره دي، هغه زمینه د کار چې ضروري ده ورته نه پیدا کېږي. څه وخت چې یو په هیواد کې د تعلیم امکانات کم وي، ورځ تر بلې فهم کمیږي. وخت څه وخت چې فهم کم شي، نو خلک رشد هم نه کوي. نو څه وخت چې تاسو رشد کم شي په هیواد کې، ورځ تر بلې هغه چیرته ځي؟ نو دې با په فاده باندې په کوم چې هغه کوم احساسات چې جونې متاسفانه په افغانستان کې لري کېدې شي چې ډېر کم خلک نه دې احساس کړي خصوصا په غربي هېوادونو کې هغوی خپل ژوندونه دي خو په افغانستان کې واقع د یوې مېرمنې په صفت باندې زه ډېره چاته خفه کېږم چې هغه نجونو سره خبرې کوم چې دوی څومره امید دي
زیاودین صاحب په اخر کې زمنګ دغه برخه د خبرونې پای ته رسیدي هغه جونې دا وخت چې هغه د بندیزونو لاندې دي هغه په افغانستان کې دي پاکستان کې دي په خاص توګه افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته دغه جونې څنګه تاسو ته ډیوی صاحب هم ویلي چې دا وخت دا قسمه بندیزونو سره مخ دي مایوسۍ سره مخ دي هغه ته څه پیغام ورکوي څو ته ویل غواړي ستاسو کوم هلې ځلې روانې دي څو ته وایي غوته
نو دا سیدا چې دا ډېر د تکلیف وخت دی د ملیونونو جنو د پاره په افغانستان کې څنګه چې د خوروي داسې زهم د ډېرو افغانانو خاندانونو سره زموږ تنظیم هم پرابطه کې دی زهم پرابطه کې ما اوس یو ماشوم چې دا یو میاش مخ کې هغه کازاکستان ته لاړه د میډیکل تعلیم د پاره مونږه الیکټډ سپورټ کو سنور خلکو نو هر یو ماشوم د افغانستان چې دا اټیر روحانا تکړه قابل تاسو وګورئ چې نن په پورا نړۍ کې یعنی په مختلف ملکونو کې چې کومه افغانانې دغه دی لیډرز دی په خزو کې د مدني تنظیمونو مشران دي داغی غد ډیر موثر دی او دا د جندر اپارټایډ چې کوم تحریک دی دا داغی تحریک دی موږ باندې خلک سپورټ کوو نو زما خو اغه تا یقینا چې کزه ډیر سو به ما داغی تسلی خو به ال کیږي چې هغه خپل مکتب ته واپس لاړ شي تاسو وګورئ لکه تقریبا سو کو یو شهریا سرور ملیون یا دای سو کدری ملیون یا دای سیش بیرم څوک نه خي خو مو بدری ملیون افغانان جونې چې د شپږم ټولګي نه برا هغه نه های سکول ویلې شي نه یونیورسيټي ته تللی شي تر دې پورې چې د دای جوړې دو چې هغه د ماشوم په پیدایش کې مرسته کوي هغه دای جوړې دو ته هم نه پریدي نو دا یقینا زکه چې زما نظر کې تعلیم چې کم دی کنه دا د جون کوړتا ډومبنه دروازه ده یعنی که ژوند یو کور وګڼو مونږه نو ډومبای دروازه چې کوم دا تعلیم دی چې دا دروازه نه کولاو شي نو نورې ټولې مواقع بندې دي نو یقینا چې دا غي د پرګران وخت دی کو زه هم که څوک پټ انډرګراوند سکولز ته ځي سیکرټ سکولز چې ورته وي په کار د چې هغه ځي آنلاین اډوکیشن د پاره اوس دا چې کوم مسلم ورلد لیگ کانفرنس شو په دې کې هغه د افغانانو جنوس د پاره هم ښکارا کې دې شاغي دا اعلان نه کړی دا افغانانو جنوس د پاره خو ماته چې څومره معلومات دي نو په دې کانفرنس کې هم لکه دوه خبرې کېدې یو چې حق یعنی رائټس او بیا دیم ریسورسز چې دا تعلیم د جنې حق دی او دا د دې لپاره وسایل قوانینو کې بدلون نو زما خیال لې چې وظایف هم په مغربي ملکونو کې تر اوسه پورې کافي ملکونو چې کوم دی هغه افغانانو جنو د لپاره وظایف ورکړي دي او ورکې هم خو دا ځل په دې کانفرنس کې دا پریکړې مو شو لاسلیک شي ډېرې معاهده چې مسلمانانو جنو ته چې کومه په کانفلیکټ کې دي هغه ته به موږ سکالرشپ سم ورکو نو آنلاین اډوکیشن دی نوري لارې دي خو د ټول نه مهم شی چې کوم دی هغه دا خو لکه ټمپرری چې ورته وي لږ وخت لپاره د مسلې حل دی مهم چې کوم دی هغه دا دی چې هغه د افغانانو مبارزینو د هغه تحریک ملګرتیا ده چې د جندر اپارټایډ دا نظام چې کوم دی دا مات شي او څنګه چې په اسلام آباد کې او په خبر کې او په ایران کې او په نورو ملکونو کې جنې ته کم از کم د تعلیم حق دی دا حق کم دی د افغانستان جنو ته هم ورکړی شي دا حق په کندهار کې پکار دی دا په بهر ته باندې نه کیږي ځکه چې دومره لوی په ملیونونو ماشومان به څنګه تاسو بهر لګی نو دغه د پاره او دا د بنیادی حق دی او طالبان چې کم دی دی غواړي چې لکه نن افغانستان د سړو افغانستان دی نن افغانستان د طالبان افغانستان دی په هغه کې د نن طالبان پاپولیشن د پاره چې کوم غیر طالب آباد کې دا نور قانون دي لکه چې طالبان زیات پښتانه دي ازبک دي تاجک دي هزاره دي دغه نمائندګی نشته دی د اقلیتونو نمائندګی نشته دی نو د طالب ګورنمنت اف طالب فار طالب بای طالب دا تک برڅ تر پوری چلے دے
شور
باندھے پجابر باندھے
ډیر زیات مننه زیاودین صاحب نړۍ مننه ستاسې نه خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو ډی وی صاحب ستاسې نه هم نړۍ مننه مونږ ته خپل وخت راکو خو وختونه تاسې دواړو ته خ ژوند نړۍ مننه تاسو ته اوریدونکو بیا هم دا دوی خپل نظر وو په افغانستان کې طالبان وایي چې مونږه ښځو ته په شری چوکاټ کې دننه خپل حقونه د هغې ورکولو لپاره زمینه برابرو. دوی دا هم وایي چې مونږه د جینکو په تعلیم بندیز نه غواړو خو د امر ثانی پورې به دغه بندیز وي. یعنی دوی وایي چې مونږه دوی ته د امر ثانی پورې به په دغه تعلیم باندې بندیز وي. دوی دا خبره هم کوي. دغه راز منګه هم پر دې خبرې کولې چې په جنوري په 12مه چې په اسلام آباد کې ما نړیوال کانفرنس وو د جنکو د تعلیم په اړه باندې د رابط الاسلامي لخوا دغه کانفرنس را جوړ شوی وو. نو هم پر دې مو خبرې کولې او اوس هم لږ شیبه کې زو یوې بلې برخې ته سپورټس ته ځو کرکټ ته ورځو خو دلته یو سندره اورو.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نکوتن داد پلار نکوتن کھلے کا بات کا کھلے کا بات کا زد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا
شل ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه اوري په ریډیو باندې اوري او سم راځو په کرکټ باندې خبرې کوو. اوریدونکو تاسو ته څنګه معلومه ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو د یوه لیک له لارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د اتلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. دوی دغه غوښتنه د لپاره کوله چې په افغانستان کې د ښځو پر کرکټ باندې سپورټس باندې بندیز دی. نو دوی ویل چې دغه راز د افغان کرکټ چې کوم د سړو لوبډله د هغې سره دی هم په چمپیونز ټرافۍ کې چې کوم فروری میاشت کې شروع کیږي په هغه کې دی له سړو کرکټ لوبډلې سره هم لوبې ونه کړی شي. دغه راز دا هم د تزوی مچ د سولې پرخا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړ او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلې وو چې له افغانستان سره دی سیالي نه کوي. پر دې معنی او دغسې نور ځینې موضوعات دي لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د سوات احسان الله هغه دا وخت په پاکستان سوپر لیگ کې هغه ته ځای ورنکړل شو. نو په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې هغه ډیره د خفګان څرګندونه کړې ده. او پر دې سربیره د پاکستان او د ویسټ انډیز میچونه هم ټیسټ میچونه هغه هم روان دي په پاکستان کې. نو پر دې ولدي سر په تړلو نورو موضوعاتو خبرې کوم. سره د افغانستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد صاحب هغوی راغلي دي. او هستی ګل صاحب ستړي مشه ماګ درځي.
السلام علیکم مومن صاحب تاسو ته د مشر رګیو د تلویزیون ټولو او درنګ تاسو زماله خوانا سلام او احترام دواړه ډیره مننه غږ راځي په خیر سره.
و علیکم سلام او ساسنه ډیره زیاته مننه. او موږ سره د سپورتس خبريال چې همیشه از موږ خبرونه کې موږ سره برخه اخلي د اسلام آباد نه یو ځل بیا موږ سره راغلي دي. ایاز رضا پر دې سه بو تاسو هم ډیر سلام شي.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو کتونکو ته او خاص کر تاسو ته بیا پتی راته راځي ګل عابد صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډیر زیات مننه هستی ګل صاحب. لومبه که هم پر دې خبرې وکړو چې دغه د افغانستان کرکټ لوبډلې خلاف چې کوم کمپاین د انګلند سیاستوالو او دغه سي د ساوت افریقا سیاستوالو پیل کړی دی د ته څنګه ګوري؟
ډیر زیات مننه مومن صاحب. اول خو خوشبختانه چې کوم موضوع د افغانستان د کرکټ باره کې راځي شوی و هغه د انګلند کرکټ بورډ او ساوت افریقا کرکټ بورډ دین وړاندې استرالیا کرکټ بورډ دغه څه کیسه کړې و او هغه دغه د پریکړه د کیسه دل پر راځي کړې و چې هغه د افغانستان د نن د خدو د کرکټ ته اشاره کړې و او ورسره په څنګه د خدو تعلیم ته اشاره و. نو کرکټ چې دی د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی ان انټرنیشنل کرکټ کونسل چې دی هغه چې یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن دی اغوی په خپل داخل کې د کرکټ سیاسي مداخله او کیسه نه مني. او خوشبختانه به وایم کومه کیسه چې راځي شوی و هغه کیسه وسه ان شاء الله چې لمن د تللې ده آی سی سی هغه ټولو ته جواب ورکړي دي. خو دغه کیسه چې دی بروسه کې بیا هم کېدای شي را پیدا شي دغه ته د حل لار باید پیدا شي د افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان ګورنمنت چې دا دغه موضوع چې دا باید ډیر جدي پاملرنه توجه ورته کې ترسو د افغانستان کرکټ چې نن سبا کوم تیز کې دا او څنګه اچیومنت یا سره وړل لري هغه موږ لا سور نه کوو او موږ د کرکټ دا کوم کاروان چې دا باید تر اخره پورې هم داسې روان وي. نو دا موضوع چې دا ان شاء الله وسو ختم شوی دا نړیوال شورا ما کوم سیاسین چې دا غوته خپل جوابونه ورکړي دي او د ساوت افریقا کرکټ بورډ یا د انګلند کرکټ بورډ هغه تقریبا هغه څه لکه څنګه چې موږ تاسو د هغه نه کوم خطرې نو هغه څه مخکې ورسره نه تللی. نو کرکټ چې د سیاست نظر یو شی دی او د کرکټ نړیواله شورا په کرکټ د کرکټ په دننه هیڅ سیاسي دخل اندازي نه مني.
پوښتنې ډېرې زیاتې دي او بس صرف ستاسو دغه پوښتنه ده چې څه کېدای شي لکه دا کم کمپاینونه چې وچلېدل په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لخوا د پښتنو لخوا د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ کې داسې کمپاینونه باید دوام وکړي او کنه تاسو څه وایئ تاسو؟
بالکل کا ای سی سی دارنګ سی سټیپونه پورته کړل اوس خدا خبره تقریبا ختم شي وي چې ګل سي په دې باندې خرنا واچولا چې ای سی سی د دې مکمل مثبت جوابونه د انګلند کې چې کوم پارلیمنتریانز دی یاد ساوت افریقی دی هغه خپل جوابونه ورکړي دي. خو کدا سي کرکټ چې کوم دی دا خو یو داسې لوبه ده چې دا خو باونډریزم نه مني داسې لینګویجم نه مني داسې سیاسي اړیکې نه مني.
ایاز استاس نه تاسو خو خپل یو څه نظر ورکو خو وخت موږ سره کم دی نو که اوس همدې ته راشو چې ایاز پښتون دا چې د سوات چې کوم سره تعلق لرونکي لوبغاړی دی احسان الله هغه په دې وروستیو کې کومې لوبې وکړلې ملي لوبډلې ته راغې څومره زر مشهور شو همره زر هغه راپریوتو او ډیر ځات خپم دی په ټولنیزو رسنیو دا غوی خبري هم تاسو اوري په پیشل کې هغه ته موقع ور نکړل شو په نورو فرانچایز کې هم هغه ناخستل کیږي ملي لوبډل نه هم وته څه وای سم نظر دی
بالکل احسان الله ته چې کوم هغه په 2023 کې پی پاکستان سپر لیگ شو اتم سپر لیگ په هغه کې هغه د ایونت د ټول نه غوړه لوغړی یعنی غوړه بالر ټاکل شو خو د بد قسمتې نه هغه مسلسل د انجری یعنی د زخمی دو کار شوې دی او کوم چې پاکستان کرکټ بورډ کوم هغه لا فیزیو ور کړو چې دا غي علاج وکړو د بد قسمتې نه هغه هغه بد کړو د بل چانه علاج کړو دا غي د علاج لوي دا غي اپریشن غلط شوی نو بیا هغه مسلسل مطلب د ستونزو سره او د زخمی کېدو لوي
ایا زو بخې منګ سره وخت کم د زر زر پښتنه کوم احساس نه نو داسې لوبغاړو څخه ول پکار دي چې کوم نوی لوبغاړي را روان دي چې آیا هغه د احسان په دغه لار باندې لاړ نشي چې څنګه څه وای تاسو
جی بالکل د احسان لپاره خو خوشحالي خبره دا ده چې هغه سره علي ترين سوچ د ملتان سلطان اونر د غور سره رابطه کړې دا غور لا افر امر کړې پیشکشي امر کړې د قبول کړې هم هم دي او د چکه په رسانيو باندې یا په میډیا باندې کوم خبرې چلولې د ریټایرمنت اعلان یې کړو هغه هم دوه واپس اخستې مطلب دا دی چې لوباړه بزان د سیاست نمر او بازي او لوباړه بداسي ګمون نه پورته کوي چې هغه نه دې ته خطر جوړ شي مقصد دا دی چې احسان الله ته اوس هم د یوخه کوج د یوخه منټور ضرورت چې هغه پویوي او هغه ته مطلب دې طریقې خې هغه لک ساده غوندې زموږ سره کرکټ کړي سی ګل عابد سی به ایم پی جنې مونږ ډېر نږدې نه پی جنو ټیک ته چاغه کې ډېر ځا ټیلنت ته خپل ټیلنت دنیا ته خودلې هم هم دې شوې بختر دا خبره کړي دا چې کزما ریکارډ څوک ماته ولې جنو د سواتي سانو لا به ماته وي خداغه مطلب دی وای چې خپل خلک لا ده هم بلا ده دا غي نه ساده کوتاه دا خبرې شوې دي چې دا غي لوجه دا غي کرکټ بورډ هم خفه شوی او فرانچایز هم تي خفه شوې دي خو نو لوګاړو ته زموږ د نصیحت ته او دا غوي ته وایو چېره خپل مقصد وګرځوي او د مقصد نه چې کله اخو دی خو تاسو زه نو تاسو به مسلو سره مخ کیږئ
سما هسي ګل چې د سره څو اتفاق کوي تاسو چې کم لوبغاړي دي کم پلیئر دي هغه ته هم تعلیم ترلاسه کول ضروری دي دغه سي څنګه چې آیاز دغه لور ته اشاره وکړه په هاوه هم ضروری دي سیاست کې مداخله هم نه د پکاره خو تاسو نه ګوري چې کوم کرکټ بورډونه دي هغه هم وړي وړي خبري رانی سي او به دوی ته سزا ورکړي ځن لوبغاړو ته تاسو په پته چې په دې وروستیو کې فخر زمان کوم ټویټ کړو د بابر اعظم په ملاتړ کې دا غي نه روسه به تاسو کتل هغه د څونه میچونه بهر وساتل شو نو پستاسو خپل څه نظر ده په دې باندې دغه ستاسو به خپل شهزاد محمد شهزاد هغه هم د مسلو سره مخ شو
بالکل آیا د ډیره کی خبرې وکړل کنه د سپورتس میچ د خو یو مسنجر دی کنه یو پیغام رسون کې دی او دغه سپورت کرکټ کې خور سره کرکټ کې کلاس چې دغه په کم خلکو کې ماشاءالله د احسان چې د احسان الله منګم ګورو په سوشل میډیا کې دغه کریکټر چې دی هغه ډیر یان زمال نظر کمزور دی او د چ دی باید رول ماډل اوسېږي دی باید داسې اوسېږي چې د سواد کې اکیډمی چلی په اکیډمی کې هغه لوبغاړي چې هغه کډون دي شي دا ته کوم کډ خپل شپه د خپل کرکټ کیریر چې د زمال نظر انجری موضوع بنې چې د خپل کرکټ کیریر به خراب کړي د خپل خل شه د خپل کریکټر شه دا ویډیوګان چې موږ ګورو دا یو سپورتسمن لپاره سپورتسمن سره کرکټر سره کنه کاری نو دا باید رول ماډل اوسېږي او دا باید هغه شوه بختر چې کومه کیسه کړي دي کومه خبره
آیا اوس دې ترزو چې کومه د پاکستان کرکټ لوبډله دا ویسټ انډیز سره میچونه روان دي څنګه ارزوي څنګه لوبډله دا وخت دي
بالکل پاکستان ته هوم گراوند د هوم کراوډ ایڈوانټیج حاصل دی خو د بد قسمتۍ نه د ملتان چې کوم وکټ ته یا د ملتان چې نن کوم موسم چین شوې دی او میچ هم تاسو د پته وی چې په ټایم باندې نه شروع شو دا غي لوجه د ویسټ انډیز ټیم تر دې د خې مقابله مقابله کړ د سلور د پاکستان مین لوبغاړي اوټ کی چې پاغه کې کپتان او بابر اعظم هم مطلب دی اوټ شوې دی او د پاکستان چې کوم اپر لوبغاړي دی په نران اغم ناکام شوې دی ابو هريرا محمد هريرا سوچي د شوې ملک د یو لیجنډ اوراره دی اغم په پیلا ټیسټ میچ کې په پیلا اننګز کې د ناکامۍ سره مخ شوې دی خو به هر حال ګورو چې پر روانو کې څه کوي د پاکستان په دوره باندې راغلي د ویسټ انډیز ټیم هغه رنګ نامي ګرامي کرکټران پاره کې موجود خونې دي خو ولې د پاکستان کرکټ بورډ هم دغه ایونت لپاره ځنی سینیئر لوبغاړو ته د آرام کور کړی دا او موږ په دې کې غټ نمونه خاص کر د بالینګ په شوبه کې نیو نیو په پاکستان کې عموما سپین وکټ جوړیږي او ملتان وکټ هم سپین وکټ ته نو پاکستان د دې لوجه سپین شوبه ډیره مضبوطه کړې ده او سپین شوبه باندې پاکستان دغه میچونه کوشش کوي چې وګټي ځکه چې وس د پاکستان چې کوم دا بیټینګ دی نو دا غي خو مطلب د مرسته خوند او مزه نشته چې کوم ترتیب د مبوري زموږ کوم بابر اعظم دی په ټیسټ میچ کې ترتیب د ما خا کرکړدګي نه کړی چې سمره زموږ د ټیسټونه روان دي پاغه کې زموږ د بابر اعظم نه ډیر زیات امید دی چې یو ډبل سنچری خامخا سکور کوي ځکه چې د بابر اعظم کوم مطلب د ټیکنیک ته کوم کرکټ ته و زموږ په نظر کې اصلي ګل سیبم په دې نظر واچي هغه د ټینشن سره لک شان مخ شوې دی ځکه چې هغه په د تیر سو وختونو نه اکثر انځونه په ټیسټ کرکټ کې نه کوي دارنګي اوس محمد رضوان دی او ولاړ دی اور سره سوت شکیل ولاړ دی 59 دواړو کړی دی په دې امید چې سبا دوی د اننګز شروعات کوي نو ویسټ انډیز تبا خرنځونه وکي کنه دوی مطلب دی همدارنګي انډر 200-250 رنځونه کوي دا کم دی ویسټ انډیز لکه دوی مطلب دی ورکوي مارجن ورکوي نو 350 پلس رنځونه په پاکستان کوي نو بیا ما ته امید دی چې د پاکستان سپین شو به دومره مضبوطه ده چې کېدې شي چې د ویسټ انډیز ټیم په فالو آن باندې هم مجبورې کړي
سم او دونکو ته مشر ځوان غږ خبرونه دا وخت تاسو ګوري او ری لګه شبکې د خبرونه په فیسبوک او یوټیوب پای ته رسیږي خو په او بخې په رادیو پای ته رسیږي په فیسبوک او یوټیوب باندې دوام لري تاسو بک سره اوسئ هستی ګل سیبو که په دغه هم لګرنا چې تاسو خوخه ده چې پاکستان لوبډله که تاسو ګوري څه موده مخکې چې کوم دوی د وینینګ هغه شروع وکړه نو انګلینډ ته ماتې ورکړه اوس په اخر کې دا حال لې تاسو ګوري د افریقین په ټیسټ میچونو کې ماتې وخوړه دغه سه اوس د سټریز خلاف هم لوبه خنه روانه د ټیمونو باندې څه چل شوې دی یو ان یو سیریز خو کی بل خرابو کی بل خو کی بل خرابو کی څنګه ګوري دا څه څنګه ارزوي تاسو
کرکټ دی او د کرکټ ډیر ټیلنټ پاکستان لري خو د پاکستان لوبډله چې دا هغه ډیر ذره جګی پاکستان ٹیم بیر طرف دگی اور پاکستان ٹیم چاہیے بیر طرح جگی گی بیر تلے لاسا ورک اس پاکستان چیز چمپین ٹرافی پسر باندھے والا تقریباً نو د ویسټ انډیز سیریز چې دا د پاکستان د ټیم هغه وینینګ کمبینیشن وینینګ مومنټم او د ټیم ورک شوټ دا یا ټول امدا موقع چې په دې موقع کې د پاکستان ټیم بیرته راځي شي خو بدبختانه کې سایمایوب چې دا د پاکستان لپاره غټه ځای ده د هغه انجری
سم آیا تاسو هم کده پښتنه لړټو کې جواب کې چې ټیمونو کې تاسو کنسیسټنسي وی نه یوازې پاکستان نه نورې لوبډلې هم که تاسو ګوري افریقی لوبډلې څو وخت په پاکستان په ونډه سیریز کې ماتې وخوړله بیا چې کومه ده ٹی ٹوینٹی کې شل ورځې کې پاکستان لا ماتې ورکړه ټیسټ کې بیا دغه هر څه وشو بل خو بیا د پاکستان دغه حال لے بیا په دې ورسیو کې چې د افغان لوبډلې کوم ګیمونه وکړل یا آسټرالیا نو تاسو څه ګوري چې دغه داسې نه ښکاري چې لکه مستقل مزاجي نه ښکاري په ټیمونو کې کنه
بالکل کتا سوچ کړی وي او مخ کې مون کرکټ ته وګورو چې کوم د 2010 نمخ کی کرکٹ ہو آگا بدل کرکٹ ہو آگے کے بعد ٹی ٹوینٹی دا ون ڈے اور دا ٹیسٹ یو ٹیم ہو اس دا ہر ٹیم مطلب دے کپتان عمر روی خو دا ٹی ٹوینٹی ون ڈے اور دا ٹیسٹ دے پا رہے ٹیموں نے بدل کری ہوئی کم کے چیز لگا سنگ سیبول عابد صرف دا خبر اگڑا چی پر ٹیم کی مومنٹم ختم شی نو دا تجربہ ٹک تا چیو پینزش پک کالا وہ چلے دا کامیاب خاص کر دا آسٹریلیا دا پارا د نورو ټیمونو لپاره زما مطلب دا د وخت زیات دی مطلب دا چې کوم لوغاړي په ټیسټ کې ښه کارکردګي کوي په کار چې په ون ڈے کې می خو ٹی ٹوینٹی کی بیام ٹھیک تدا سے لوباڑی چاہے ون ڈے ٹیسٹ دپارا اہل نیوی خو دو ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیموں نے کام یوز ہے وہ ساتل نہ دو لوباڑی خپل سائیکالوجی سره جوړیږي بیا میچونه گیٹھی یو اعلان کول غواړم هغه دای چې د پیر پورس باندې او د منګل پورس باندې با پټولا فاټکی پټولا فاټی په ګراوندونو باندې د انډر 19 د 16 او د 15 ٹرائلز وی نو ډیر مینوال د مشال ریډیو دا وخت زمونږ غوګاوري په جمرو سټیډیم با د خیبر ضلع د لوباډیو د نه ورځ او د پیر پورس باندې ٹرائلز کیږي نو چې د خلک لا شي په دې کې پارټیسیپیشن وکي نو دا یو اعلان ما ضروري
دا ډیر مهم اعلان دی ایاز کتا سو بیا هم وای په راتلون کې ګل پورس باندې او نه پورس باندې به دغه ٹرائلز کیږي او د کم ایج نه تاسو ول چې شپارسم کال نه کوم عمر ځوانان یو د نور لسونه کوم عمر ځوانانی
پدې کې بعد درې قسمه ٹرائلز کی د 15 کالو د 18 کالو او د 19 کالو دا دوه ورځې ٹرائلز به وي دریاز پریدی په قیادت کې بدای کیږي او پټوله فاټه کې بکیږي نو مقصد مې دا چې ټوله فاټه دا زموږ غږ आवाज او رینو هغه ته به مو دا وایو چې تاسو خپل ماشومانان چې کم منتخب شوی ګراوندونه لري لکه جمرو سپورتس کمپلیکس ته باجاور سپورتس کمپلیکس ته په دور دانګ په نورو ضلعو کې هم هغه ته ګراوندونه خودلې شوې دي لوګاډي راشي او ټرائلز دی ورکی او د دې موکې نه ده فائدہ اوچته
سم ډیر مهم اعلان دی او سم ډیر زیاته مننه ساسو دواړو قدرمنو ملمنونه چې موږ لم وخره کو نړۍ مننه ساسې نه خو وختونه خجون اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه تاسو واوریدله. موږ په کرکټ باندې خبرې کولې د پاکستان او افغانستان او دغه راځي موږ سره ملمنو ل جلال آباد د پخوانی افغان کرکټر حسیب الله عابد صاحب او دغه سې د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدی صاحب هغوی له اسلام آباد موږ سره ملمنو. همدې سره موږ دغه خبرونه پای ته رسیږي او خپل کوربه سره لمومند خبرونه پروډوسر اسحاق میری ته اجازه ورکوي. د الله پامان. خو وختونه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.